سلامونه وخت د غرمې دولس بجې سویلن د خالی ورځ د 2018 میلادي کال د اپریل 9 نیټه ده. د مشالې د نن ورځې نه ساته خبرونو په یو بل خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله وایست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه او مرکې لرو. د پاکستان سیمی او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو او په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
سړی مشر لومبه د مهم غبنو لنډیز د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته رسیدلې. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. او د ملګرو ملتونو هغه سخت قوانین په راتلونکي میاشت کې عملي کیږي چې هدف یې د ترګرو لاسو ته د اټومي موادو د پرېوتو مخه نیول دي. اوس خبرونو تفصیل. د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته رسیدلې. بلخوا پاکستان وایي د سولې په خبرو کې افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مشاله ته ویل چې جان کیری به له افغان چارواکو سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر دقیقه نیټه او ایجنډا خبرې وکړي.
څلور اړخیزو خبرو په برخه کې چې په هغې کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ده طبعا منحیث د یو وړاندیز دادی چې پنځمه ناسته یې په دې میاشت کې دننه دننه وشي. په اسلام آباد کې البته دا ځل نوبت دی مګر نهایي شوی نه ده. لا تر اوسه به یو بحث طبعا د چینایانو سره هم پکار دی، د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي.
بلخوا د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار ستاد عزیز پرون په اسلام آباد کې ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره کوششونه باید له شرطونو مهالویش او ضرب الاجل سره ونه تړل شي. طالبانو د سولې په مذاکرو کې ګډون رد کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. پرون د یاد ګوند غړي شازی امري قومي سملې ته په خپل وینا کې ویل د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو پر اساس جوړ شوی رپورټ کې د وزیر اعظم مشرف د بچو نمونو تر راتلو وروسته د وزیر اعظم په خپل څوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي. بل اپوزیشن ګوند د پاکستان تحریک انصاف بیا پر یاد مسله د وزیر اعظم مشرف لخوا اعلان شوې عدالتي کمیشن رد کړې. وایي په دې اړه د موجوده چیف جسټیس مشری پلتنیس کمیشن جوړ کړل شي. د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شو اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم یا نوشریف د کورنۍ غړو نمونه شامل دي. خو د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې دا نه دی ویلي چې د نوشریف یا کورنۍ دغه کار ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هیواد بهر کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. چرواکي په کراچۍ ښار کې د القاعده برصغیر څانګې د څلور مشکوکه وسلوالو د نیولو ادعا کوي. بلخوا وسلوالو دریشیا وګړي په دې خار کې په ډزو وجلی دي. د خار پولیس چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې د کراچۍ صدر سیمې سره نږدې پولیسو د خالی په شپنه وخته د یوې کاروایي پر مهال د القاعده برصغیر څانګې څلور وسلوال نیولي. د پولیسو په وینا چې دغه څلور وړه تعلیم یافته دي او دغه ډلې لبه یې د خار نامالي مرستې ټولولي. بلخوا په کراچۍ کې د جمعې په ورځ دریشیا وګړي وجل شوي چې پکې پلار او زوی هم شامل دي. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان حکیم الله مسعود ډلې منلې. د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبې لاندې ګیر درویش کسان مړه اعلان شوي. د کوهستان ځای پولیسو رسنیو ته ویلي چې د کوهستان د لرې پرتې سیمې کندیا په اتوره مقام باندې یوه هفته مخکې د ځمکې ښویدو له امله د یو کلي 9 کسان د ملبې لاندې ګیر شول چې د ځایي خلکو په مرسته څلور کسه جوبل او دوه مړي راوویستل شول. خو د چارواکو په خبره پرون د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالستار خان له مقامي عالمانو سره تر مشورې وروسته باقي پاتې ګیر درویش کسان مړه اعلان کړل. کوټه روغتون ته د 15 کسانو مړي د شناخت لپاره راوړل شوی چې سرکاري چارواکي یې په قلات او سیوي سیمو کې د وژلو ادا کړې وه. دو ورځې وړاندې په کوټه کې د ملیشیا ځواک ویان رسنیو ته خبر ورکړی و چې د دوی سرتیرو په قلات او سیوي سیمو کې 15 بلوڅ ازادي غوښتونکي وسلوال وژلي چې د جمعې په ورځ یې د ټولو وژل شوو مړي د کوټې سرکاري روغتون ته راوړل. یو افغان ماشوم چې په قاچاقي لارې کې برتانیا ته روان و پرون له مرګه وژغورل شو. دا هلک احمد نومیږي او عمر یې د 6 کلونو ترمنځ دی. دی له 1400 لویانو سره په داسې لارې کې چې منځ یې یخچال و په فرانس کې د کډوالو له یوه کیمپ روان شوی و. یوې برطانوي خیریه مامور انکاسور یل فرانس خبري اجانس ته وویل چې احمد یې په فرانس کې د ځنګل په نوم کیمپ کې لیدلی و او یو موبایل ټلیفون یې ورکړی و. سوریل ویلي چې احمد ټلیفوني پیغام ورواسته و او خبره یې کړه چې په لارې کې اکسیجن خلاص شوی او دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په برتانیا کې له کډوالو سره د یوې مرستندوی ادارې کارکوونکي وایي چې پولیسو د احمد موبایل ټلیفون تعقیب کړو او د لارې ځای تر موندلو وروسته یې دا کسان وژغورل. د ملګرو ملتونو هغه سخت قوانین په راتلونکې میاشت کې عملي کیږي چې هدف یې د ترګرو لاسو ته د اټومي موادو د پرېوتو مخه نیول دي. دا اعلان د اټومي انرژي نړیوالې ایجنسۍ پرون وکړ. روسۍ اونۍ د پاکستان، اذربایجان او کویت په ګډون لسو هیوادونو د اټومي موادو د مادي خوندیتوب په قرارداد کې شوی بدلون لاسلیک کړو. ایران او شمالي کوریا له هغو څو نیوکلیر هیوادونو دي چې نه یې د 1980 ابتدایي قرارداد او نه هم د دې قرارداد وروستۍ بڼه خپله کړې. مخکې له دغه تړون مقصد دا خبر یقیني کول و چې د یو هیواد نه بل هیواد ته د انتقال پر وخت یورانیم یا پلوټونیم ته سغدري رسۍ ونه کړي، خو اوس دغه ترمیم حکومتونه د دې هم پابند جوړوي چې په خپلو هیوادونو دننه اټومي تنصیبات او مواد خوندي کړي. شامی حکومت هغه امریکایي چې 4 کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون دا خبر تایید کړو، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. او د اذربایجان کېدې خبریالې خدیجه اسماعیلوه ته د ملګرو ملتونو د رسنیو د ازادۍ جایزه ورکړل شوه. د آزاد اروپا رادیو همکار اسماعیلوه ته پرون دا جایزه په سختو شرایطو کې د مطبوعاتو او بیان له ازادۍ د دفاع لپاره ورکړل شوه. دا اوس د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د افغانستان د سولې عمل په لړ کې د 4 اخیزه غونډو د بیا پایل پاړه هلې ځلې تیزې شوي. د پاکستان لپاره افغان سفیر وایي هم د دې او ځینو نورو موضوعاتو د بحث کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل سفر کوي.
په هدف ته د 4 اخیزې ناستې چې څه به وسي، اجنډا به څه وسي د راتلونکي مجلس لپاره، انشاءالله سبا به سبا کې به نهایي شي. لا تر اوسه پورې دا خبره طبعا په شکل د پیشنهاد
د پاکستان حکومت وایي د هیواد تر 6 کروڑ زیات وګړي د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي، خو په قبایلي سیمو کې څه حالت دی؟
نو که فرض کړه زه نن د فاټا آبادی 1 کروڑ ومنم، نو د هغې کې کم از کم نیمه آبادي چې ده هغه د کرښې لاندې ده.
د پښتو شاعر فیروز خان لس کاله وروسته خپل کور ته ستون سو، نو وسوالو یې کور په کند کفر وړولی و. د خپل احساسات په یو نظم کې یو نظم ته وسپارل.
نن د رحمان او د شیطان په منځ کې دغه خاوره یو غوبل جوړ دی، پکې د خلکو روغ روغ کړي ورام شول. نن د کې مونږ هم راغري زویا زمونږ هم یو کور کې ورام شو.
یو شمیر نور ریپورټونه لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. پاکستان، افغانستان، چین او امریکا 4 اړخیزه غونډه د بیا پیلولو هلې ځلې تیزې کړې دي. د افغانستان سفیر د پاکستان لپاره د افغان سفیر عمر سخیلوال د مشال ورو افغانستان کې ویلي چې په دې لړ کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له مشرانو سره ویني. د ده په وینا هڅه ده چې د راتلونکي خبرو اترو لپاره ایجنډا او نور طریقې کار وټاکل سي. په دې اړه تفصیل د فرشتہ جلال سي په ریپورت کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن کابل ته ورسیږي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د 4 اړخیزو غونډو د بیا پیل دقیقه نیټه او د بحث موضوع به وټاکي. حضرت عمر زاخیلوال زیاته کړ چې د دې 15 څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا او نیټه د چین له استازو سره خبرې کړې دي. د شاغلی زخیل وال پوینه جان کیری به په کابل کې د افغان حکومت سره د دغو دواړو مسئلو د سپیناوي لپاره بحث وکړي.
څلور اخیزو خبرو په برخه کې چې په هغه کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ته تبن من هیڅ د یو وړاندیز دادې چې پنځمه ناستې په دې میاشت کې دننه د نوشي په اسلام آباد کې البته د ځل نوبت دی، مګر نه هیڅ شوی نه ده. ساتور سبا یو بحث تبن د چینایانو سره په کابل، د امریکایانو سره په کابل کې بحث وشي. د دې څخه وروسته چې طالبانو ونه منله چې راشو په تیر میاشت کې په مذاکراتو کې د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي، تبن په هدف ته د څلور اخیزې ناستې چې څه به وسی اجنډا به وسی در راتلونکي مجلس لپاره دغه څه دي چې انشاءالله سبب السبا کې به نهایي شي. لا تر اوسه پورې دا خبره تبن په شکل د پیشنهاد او نهایي شوې نه ده.
ښاغلی زخیلوال دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د جناح انسټیټیوټ لخوا د افغانستان په اړه په یو بحث کې تر ګډون وروسته وکړې. په جناح انسټیټیوټ کې دغه بحث له ژمي تر بهاره د افغانستان پر سوال بیا غور په نوم جوړه شوې وه، چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هم ورغلی و. سرتاج عزیز په دې غونډه کې خبرداری ورکړ چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط، مهالویش او ضرب الاجل سره ونه تړل سي. سرتاج عزیز په دې اړه چې یو شمېر افغانان پر پاکستان شک لري چې د افغانستان د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره هڅې کوي، وویل چې په اوس مهال کې باید ټوله پاملرنه د مذاکرو بیا پیل ته وسي، نه د دې بهیر د شنډولو لپاره هڅو ته، او د پاکستان د مثبتو هڅو پر دوام یې ټینګار وکړ. سرتاج عزیز وویل چې هیواد یې د سولې په مذاکرو کې له افغانستان سره مرسته کولای سي، خو دوی پر طالبانو حکم نه سي چلولای. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار څرګنده کړه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د بریالیتوب هیله هغه وخت پیدا کېدلی سي چې د دې لپاره غونډې دوام پیدا کړي. عزیز وویل څلور هیوادونه به وروسته دا پریکړه هم وکړي چې له هغو ډلو سره چې په مذاکرو کې ګډون نه کوي څنګه چلند وسي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي چې په پنځمه غونډه کې به یو ار بیا مذاکرو ته د طالبانو د رابرللو پر لارو چارو خبرې وشي. ښاغلی زاخیلوال هم همداراز وویل چې د طالبانو یو مشر ملا عبدالقیوم زاکر چې په وروستیو کې د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یو ځای سوی، خپلو مشرانو ته د وړاندیزونو یو لیک استولی. ښاغلی زاخیلوال وویل چې ده دغه لیک لوستی او په دې لیک کې له افغان حکومت، امریکا او نورو غربي حکومتونو سره د خبرو د امکان یادونه شوې ده.
د فرشا جلازی ریپورت موردی د پاناما اسنادو د پرداد کېدو وروسته چې پکې د پاکستان وزیر اعظم د اولادونو نمونه هم راغلی و، د دې هیواد اپوزیشن په نواز شریف د استعفا ورکولو فشار زیات کړی دی. د جمعې پر ورځ د حزب اختلاف بېلابېلو ګوندونو غوښتنه وکړه چې نواز شریف ته استعفا ورکړي. د پاناما په پاڼه کې ویل شوي چې د نواز شریف اولادونه په بهر هیوادونو کې یو شمېر شرکتونه یا کمپنیانې لري، خو د وزیر اعظم زوی ویلي چې هیڅ ډول غنا قانونه کار یې نه دی کړی. حکومت په دې اړه د پلټون لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی. د قومي اسمبلی د جمعې د ورځې سپاره معلومات په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله رابیا اکرم خان راکوي.
اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ په پارلمان کې د بحث په وخت د پاناما اسنادو معاملې په اړه د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفی مطالبه کړې ده. د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې په قومي اسمبلی کې د پاناما لیکس معاملې په اړه د بحث په وخت د پاکستان تحریک انصاف رهنما شاه محمود قریشی وینا وه چې په پاناما لیکس یو داسې کمیشن جوړ کړی شي چې هغه ټولو ته قبول وي. دوی وویل چې موږ یو با اختیاره کمیشن غواړو، د حکومت له اړخه جوړ کړی شوی کمیشن ورته منظوره نه دی. د پاکستان پیپلز ګوند شازیا مری وینا وه چې پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو نمونه راتلونه پس وزیر اعظم سره هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي چې د وزیر اعظم په عهدې پاتې شي. د شازیا مری په وینا چې د اخلاقیاتو تقاضا ده چې وزیر اعظم خپل عهده پرېږدي او ځان د احتساب لپاره وړاندې کړي. د متحده قومي مومنټ غړي آصف حسنین وینا وه چې آئین په واضح توګه وایي چې کم تن صادق او امین نه وي نو هغه وزیر اعظم سره د اسمبلۍ غړی هم نشي جوړېدی. په دې موقع د اطلاعاتو وفاقي وزیر وینا وه چې د اپوزیشن ګوندونو غړي وزیر اعظم نواز شریف داسې په نښه کوي چې هغې خپله هیڅ هم نه وي کړي. دوی ویل چا ده چې په کمیشن اعتراض دی د سپریم کورټ لارې خلاصې دي.
رابیا اکرم خان وه. په کراچۍ کې پولیسو څلور کسان نیولي دي او دعوه کوي چې دا وسلوال دي او تړاو یې د القاعده برصغیر څانګې سره دی. دوی زیاتوي دغه کسان یې د یوې نښتې وروسته نیولي دي. بل خوا هم په کراچۍ کې پرون درې کسان وژل شوي چې تعلق یې له شیعه مسلک سره دی. تېرې کې طالبان حکیم الله مسعود ډلې د دې ذمواري قبوله کړې ده. محمد عمران له کراچۍ رپورټ راکوي.
د کراچۍ ښار پر ریډي تاڼې د پولیسو په وینا چې د صدر جانګیر پارک سره نږدې نامعلومه کسانو د خالی په شپه په پولیسو ډزې وکړې چې وروسته یې د یوې کاروایۍ پر مهال د ناقانونه ګرځولې شوې القاعده برصغیر څانګې څلور مرستیال نیولې شوې دي. د ښار د پریډي تاڼې مشر مطبوعاتو ته وویل چې دغه نیولې شوي کسان اعلی تعلیم یافته دي او په ښار کې د دغه ډلې مالي مرستې کولې. دی وایي چې القاعده برصغیر سره دوی تعلق دی او حافظ شاهد کوم چې د وړاندې نه نیولې شوی دی د هغه نږدې ملګري دي. لپاره به دلته فنډونه جمع کول او سلور واړو لوړې زده کړې کړې دي. د پولیسو په وینا چې سلور واړه کسان د کراچۍ اوسېدونکي دي او د ولقې نه بارودي مواد سلور واړې ټوپکې او موټر سایکل ترلاسه شوي دي. بل اړخته د جمعې په ورځ وژل شوي درې کسانو په اړه ویل کېږي چې د دوی تعلق د شیعه ورورولۍ سره و او د جمعې مونځ نه وروسته کور ته روان وو چې موټر سایکل سورو پرې ډزې وکړې. د منځنۍ کراچۍ د پولیسو مشر مقدس حیدر مطبوعاتو ته ویلي چې دوه موټر سایکل سورو په دغه کسانو ډزې کړې او دوه نور وسله وال هم په بل موټر سایکل موجود وو کوم چې د پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي. دی وایي چې د دوی پسې شاته دغه کسان راغلل او د پیښې په وخت چې کوم خلک موجود وو هغوی موږ ته وویل چې موټر سایکل سواره وسله وال په دوی پسې را روان وو او دوی په ډزو ویشتلي دي. د ناقانونه ګرځول شوی تحریکی طالبان پاکستان حکیم الله محسود دلی ویان د نامعلوم ځایه مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې د دې پیښې ذمهواري قبوله کړې ده. د ذکر ده چې په ښار کې روان د وسلوالو پر ضد عملیاتو تر ډېره حد امن پر ځای کړې ولې په تېره لنډه موده کې یو واري بیا د هدفي وجنو او لاسي بمونو د حملو لړۍ شروع شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان مرکزی حکومت وایي په هغه هیواد کې تر شپېتو میلیونو زیات خلک یعنی شپږ کروڑو زیات خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کوي. دا شمېرې له پخوانیو شمېرو څخه 40% زیاتې دي. په دې سروې کې دا هم ویل شوي چې په هغه هیواد کې غریبي زیاته سوې ده. په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې له 14 کلونو راهیسې بدامني له وجې هم اقتصاد ته ډېر زیان رسېدلی دي. په دغو سیمو کې څومره غربت دي او د دې اثرات څه دي؟ ګلایاس په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزارت وایي چې په هغه هیواد کې په لسو کې درې کسان غریبانان دي چې دا شمېره ورځ تر بلې زیاتېږي. په هغه هیواد کې په 2001 کال کې 40 میلیونه خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کاو خو دا شمېره تر 60 میلیونو پورې رسېدلې ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي چې په قبایلي سیمو کې غربت د نورو سیمو نه ډېر زیات دی.
نو که فرض کړه نن د فاټا آبادی 1 کروڑ ومنم نو دا هغه کې کم از کم نیم آبادی چې دا هغه د کرښې لاندې ده یعنې 50% لپاره 50 ارب روپۍ په دې 13 کالو کې ورکړی شوي وي. نو هغه کې په صحیح مانو کې په ځمکه باندې 2 ارب روپۍ نه دي لګېدلي. د دې مطلب څه شو چې ترقی ډېر شوې نه ده. بل تاسو این جی او دي هغه د پاکستان یا د پاکستان د بهر ملکونو این جی او باندې دي چونکه هغه پیژني هم نه چې بای کار اصل کې څه پکار دی. نو لہذا هغه کې څه پیسې لګولې دي افضل
ته. اکرام هوتی ویل چې د قبایلو په نامه ډیر امدادونه راغلي خو دې امداد د خلکو غربت کم کړی نه دی. د وزیرستان یو خبریال عبدالسلام وزیر وایي چې په قبایلي سیمو کې دوه قسمه کاروباري خلک وو. لومړی هغه قبایل چې د هیواد په نورو ځایونو کې کاروبار کو نو پر هغوی څه اثر نه دی پرېوتی. بل په دغه سیمو کې دننه خلکو روزګار کو چې د جنگ له وجې هر څه د لمنځه تللي دي.
نو کوم چې مارکیټ وو، دوکان وو، هماغه شی هم ختم شو. بیا د افغانستان سره چې کوم د کاروبار یو تاړون وو، کومې لارې وې، هغه هم چونکې بندې شوې. نو موجوده حالات کې زه فکر کوم چې د فاټا خلک او د وزیرستان یا پورا د فاټا خلک شاید چې پټولو نه غریب خلک وي او دلته د غربت مسایل شاید چې ټولو نه باید دغه زیات وي.
خبریال عبدالسلام وزیر زیاته کړه چې د قبایلي سیمو پسماندګي او غربت نور وجوهات هم دي چې له وجې خلک بیروزګار دي. بیا له کورم جنسی نه د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توري وای چې قبایلي سیمو په حق له کرش میری مخې ته ناراضي او نه هم په هغه ځایونو کې سمې سرویګانې شوي.
زما څومره خیال دی او بلکې حقیقت هم دی چې دیتہ د اسلام آباد، لاهور او دې خرونو علاوه فیصل آباد خرونو علاوه سره دې ملک پتم نه لګیږي. او دې تشریح د پاکستان نه مطلب رپورټونه شایع کوي او نه داسې دې سره څه پروګرام شته رې چې آریا لګینې دې ته پته ولګیږي چې د غربت لکیر څومره لاندې ده. زه به دا وایم چې په قبایلي علاقې کې د غربت لکیر څومره هغه ماینس نم لاندې ده، مطلب منفي کې روانه ده. بلکې قبایلی علاقے دی لکیر نه ډیر لاندې روان دي.
د پارلمان غړي ساجد حسین توري دا هم ویل چې تعلیم، صحت او نور سانګو کې دا سیمې هېرې کړل شوې دي. بلخوا کارپوهان وایي چې دغه سیمو لپاره په اربونو روپو امداد راغلی و، خو د دې باوجود غربت زیات شوی. حکومت له پکار ده چې په دغه سیمو کې خلکو ته د روزګار موقع ورکړي چې ورسره غربت کې کمی راتللی شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 1450 1380 او 1500 کلو هرسا اوریدلی شئ.
په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې د خراب امنیت او د روزګار د لږو موقعو له کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر هیوادونو ته تله غواړي، یو شمېر داسې هم دي چې هغوی خپله پوهه او هنر د خپل ولس د پرمختیا لپاره په کار راوستل غواړي. په دې اړه شاهین بنیري رپورټ جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې د امنیت د خرابې وضعې، صنعتونو د نشتوالي او روزګار د لږو موقعو له کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر ملکونو ته د تلو په هڅه کې دي، بیا هم داسې خلک شته چې د بهر ملکونو په پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي او بیلابیل هنرونه یې ترلاسه کړي دي، خو په پای کې خپل وطن ته راستانه شوي دي. جاوید اقبال یوسفزی په پېښور کې د یو پوهنتون استاد او د یو څېړنیز مرکز مشر دی. هغه په امریکا کې لوړې زده کړې کړې دي، خو د زده کړو نه وروسته یې غوره دا کړه چې خپل وطن ته راستون شي. څه خبره وه چې هغه په راستنېدو مجبوره کړه؟ هغه وایي
قومیت په کمرات لیشی چیر په وطن باندې مین یادل تک سکول اوختل ډیر پریکټیکل خبرې دي. زمونږ په وطن کې ژوند چه دی دا داسې نه دی چې څه ډېر لاندې ژوند دی، څه ډېر پاتې ژوند دی. شیزونه مونږ ګورو چې ښه کېږي، زمونږ په کې می صدا نور خلک هم دغه شان دي. نو برین ډرین خو شته، داسې خلک شته چې هغه راشي بیا واپس لاړ شي.
په پښتونخوا کې یو شمېر کارپوهان، استادان، ډاکټران او انجینران شته چې هغوی د 1980 په لسیزه کې بهر هیوادونو ته د زده کړو لپاره تللي وو. دوی خپلې خاورې ته راستانه شو او دلته د بیلابیلو ادارو جوړولو د لارې د خپل اولس په پرمختیا کې یو مهم کردار لوباو. په دوی کې یو ډاکټر شاه جهان خان دی چې نن سبا په پېښور کې د یو پوهنتون وایس چانسلر دی. نوموړی وایي وطن ته راستنېده یو خپل رومانس لري.
دا ځان له یو جدا قسم رومانس دی. دغه رومانس کې ما غوندې نور هم داسې بلادي چې هغه هلته نه راغلي دي، پریښودي دي او بیا دلته کې ادارې جوړوي او دلته که زنو کړی له راغلی ما نوکري ماډو کړې نه ده که اصلي حقیقت کې وایي. دلته کې سیزونه جوړوه، دا دلته چې مې آیم ساینسز ما هدایت جوړ کړ، هغه نن پاکستان کې څلورم نمبر دی. نو دیټس اندر اٹریکشن، دا ما امریکا کې نشو کولی.
په پېښور کې د انسټیټیوټ فار پبلک پالیسی اینڈ ریسرچ لخوا اوسوس په دې اړه یوه څېړنه شوې ده چې کوم تعلیم یافته او هنرمند ځوانان او پیغلې وطن ته راستانه شوي دي، نو د هغوی د کار په ټولنه اغېز څه دی؟ د دغه څېړنې په اړه یو ځل بیا د جاوید اقبال یوسفزی ناورو.
څنګه دا پته ولګېده چې کوم خلک بهر کلي دي واپس راغلي دي؟ نو که هغې معاشي طور باندې اف دی آر ناٹ پرفارمنگ ویل انف، که ډېرې پیسې نم ګټي، خو هغې دا ګڼي چې زموږ سوشل کیپیټل ډېر سیوا شوی دی، زموږ واپس راغلو، زموږ معاشره کې عزت، زموږ خلکو سره رک رکاو، زموږ برتاو، زموږ پروفیشنلزم، دا ټول موږ ګین کړی دي، زموږ هیومن کیپیټل سیوا شوی دی.
د مهاجرت د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 2015 د جنوري د میاشتې راهیسې د لسو لکونه ډېرو خلکو د اروپا بیلابیلو هیوادونو ته د رسیدو لپاره د سمندر د لارې یونان ته سفر کړی دی. د 2015 کال په وړومبو درو میاشتو کې یونان ته په رسیدونکو خلکو کې 3,003 پاکستانیانو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
شاهین بنری په رپورټ کې مو د هغو پښتنو پوهانو خبرې واورېدې چې وایي په وطن مینو، نو ځکه یې په بهر هیوادونو کې ښه ژوند پرېښود او غوښتل یې چې خپل علم او پوهه په خپلو خلکو کې خوره کړي. خو یو بل پښتون هم شته چې د وطن حالاتو عربو ته مسافر کړ، خو چې کله لس کاله وروسته کلي ته ستون سو، د 22 کلونو په مزدورۍ جوړ کړی کور یې په کنډو کپرو اوښتی ولید. د پښتون د خبر ایجنسی د باړې سپین قبر اوسیدونکی فیروز خان اپریدی دی. نوموړی د پښتو شاعر دی او وسلوالو ډلو سره د فکر اختلاف او دغه اختلاف د دې لامل شو چې وسلوالو یې د کورنۍ شاوخوا اته غړي هم وروچل. د نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مو د هغه د کورنۍ د کلی پرېښودو وجه پوښتلې.
زه خو پوره لس کاله پسې کدلاړم، زه خو د خلکو بیا لږ وروسته پسې راغلل، خو زه بس هغه شیان مو نشو برداشت کولی چې کوم مالده کې کېدل.
یعنی څه کېدل؟
داسې وي چې د خلکو ګیرو کې چېکن دی ګیرې به لټولې او بیا به منظور کې سهار مانځه کې به چېکن دی رجسټر اخستې او غریبه یې لګوله په جومات کې. او داسې نورې ډېرې کیسې وې، جرمانې وې، وړل وو راوړل وو، رپورټونه وو. نو په دې شیانو باندې چېکن دی دا شیان خو دمونه کېدلی نه شو. او زه هسې مسافر وم، بهر ملک کې اوسېدم، خو بیا به هم چې کله راوړو د وروڼو خویندو ته چې څهدومنو به هغې به هم داسې حکومت انصار الاسلام په نوم باندې برک جنډي کنه، او دلته په باړه کې چکم شاهپور نوران کړی دی هغه د لشکر اسلام په نوم باندې یادېدل.
ستاسو کورنۍ ته دوی څه زیانونه ورسول؟
زما یو وراره چې کوم دی حلال کړی شو، د هغې نه علاوه چې کوم دی یو ګامې ورلاوه د هغې بچی زبه شو، د هغې نه علاوه چې کوم دی مطلب دی چې زما د سره زامن دی د هغوی بچي بچې مړه شول. د منځ جګړو کې لکه د حکومت د هغوی په منځ کې جنګ وسوک داسې مو نظام نه ویل چې موږ د خاندان څه کسان د هغوی سره نه وي، موږ د خاندان کسان به وسره وو. ولکه فرض کړه مثلا هغه به بیا د حکومت له طرف نه چې کله اعدام شو، تقریبا موږ د خاندان د نساته کسان چې کله علاقه کې زیان شو. د کورونو نه علاوه چې
تاسو لس کاله وروسته لاړاست خپل کلی سپین قبر ته، تاسو هلته څه ولیدل؟
داسې عجیبه غوندې کار شوی چې لکه اوس زموږ په کور کې موږ موجود نه وو، هغه داسې په ماشینونو په موټرو په دې ګولابای باندې لګېدلې موږ سره په 2 کیلو 200 وګړه کې چې یو کور په هوایي جاس په هغه باندې لګېدلې مزایل باندې. ډېر عجیبه ماته په دې باندې محسوس شو چې یو کور د پوښ په باندې چې کله زما کور نه استي هغه څه چې په ګاون کې کوم کورونه یې ای ورانګري چې دې نه موږ ته داسې ونه شي. بیا دمره ځلې مې کړې ده کنه چې هغه کې کوم سامان پروت په کار بچا نه سامان په یو کوټه ټکړې وای په کې فریجونه په کې لوخي کودي د ماشومانو سامان مراد چار یو شهر وو د خدي چې تونه راغورځو دي چې بس هغه پکې چې اوس خلکو را وسپل نه ټول په کې وراسته پراسته.
ستاسو خپل کور څومره غټو او څنګه هغه څومره وران شوی دی؟
زما کور جناب 70 میټر بای 70 میټر وو. په دې د دې مطلب دې کې چې کله زمونږ شپه ګورونو خپل خپل کوټې خپل خپل لغو کنه هغه شپه ګورونو ځکه چې ټول کوټې ته کې لغوي لا ختم شي دي.
نو دا ټول په دې باندې خرچه راغلی
په دې باندې خو اوس دا چې ما پکې 2 کاله مزدوري بهر کړې وه، هغه مزدوري مې پکې ټوله خرچه کړې وه. په دې باندې سړی لږ ونې مایوس شي کنه چې په دا کوم وطن کې اوسېږم، په دې وطن کې مې نه سر امان شته، نه مې د کور امان شته، نه مې د مال امان شته. نو بیا دا ځینې خو بیا چې کوم سړی داسې وایي چې داسې ژوند خو بیا سړي ته نه ژوند خلک
خاصې. تاسو لس کاله وروسته لاړاست، څنګه مو احساس کړ؟
په دې باندې نه زموږ لیکلی او په دې خپل کور باندې چې کله وران شوی وو، ما د یو څو ورځو نه غلی ویني زما بچي ما سره هم غلی دي. کله په ډار ډار کې پوښتنه وکړي بابا زموږ کور دوی چا وران کړی؟ پت خو د چا سره نه مونږ کړی دي او نه تر اوسه پورې تا چا سره تشې د خولې به خبرې کړي. زه خپل دې بچو ته څه وایم؟ څوک چې زما سره پردي وطن کې مسافري کوي و نه پوهېږي چې د شیطان او د رحمان په منځ کې دا څه د نن ورځې کیسه خوره ده. بیا یو وړوکی ما نه دا وپوښي چې مونږ خو هم اوس پردي وطن کې زته هم زمونږ خپل کور نشته دی، په وطن کې هم کور روان شوی، مونږ به د چا په ځای کې اوسو بابا؟ نو زه ورته ورو غوندې غریبجن غوندې شم، ورته وړې وړې خبرې کوم چې د حلالو په خولو جوړ شوی زما دا کور نه قدرتي افاتو، نه د ځنګل چېرته څاروي ځناور، نه د الله هغه معصومو خلکو چې زما په شان کورونه وران دي، نه څوک هغه چې کورونه وران دي، نه څوک هغه چې د الله ډارېږي، نه څوک هغه چې په خپل هوش کې ګرځي. په هیڅ یو ډول دا کولی نه شي څوک کوم زما کور ورانولی نه شي. دا خو د مست او بدهوش خلکو چې نه الله او نه رسول پېژني، نه د انسان نه د مخلوق په ګټه زکه سوچ د خیر خیګرې لري. بس هغه خلکو به نه خوښېږو چې سره مونږ چې د شر په کار کې لاس او امداد یا ملاتړ کړی وي، یا مو د شر کار ته وخویلي. نن د رحمان او د شیطان په منځ کې په دغه خاوره یو غوبل جوړ دی، پکې د خلکو روغ روغ کړي وران شول. نن پکې مونږ هم راغلي زویا زمونږ هم یو کورکی وران شو.
نو فیروز خان افریدی د پښتو شاعر لس کاله وروسته خپل کور ته ولاړ، نو هغه په کنډو کپرو اوښتی ولید.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
تاسو مشال ډوري او سم دولسمه بجې سوي دي سره له مومن به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
په اسلام آباد کې افغانستان سفیر وایي تمه ده چې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن له کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. بلخوا د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې وویل چې د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. پرون د یاد ګوند غړي شازی امري خامی اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو پر اساس جوړ شوي رپورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو تر راتلو وروسته د وزیر اعظم په خپله څوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي. چارواکي دا کوي چې په کراچۍ ښار کې یې پرون د القاعده برصغیر څانګې څلور مشکوکه وسلوال نیولې دي. بلخوا هم په دې ښار کې پرون وسلوالو درې شیا وګړي په ډزو وجلي. دغه ذمواري تحریک طالبان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. د خیبر پختونخوا په پاکستان ضلع کې د ملبیلاندګیر درویش کسان چارواکو مړه اعلان کړي دي. کوټې روغتون ته د 15 کسانو مړي د شناخت لپاره راوړل شوي چې سرکاري چارواکو یې په قلات او سیوي سیمو کې د وجلو ادا کړې وه. د ورځې وړاندې په کوټه کې د ملیشیا ځواک ویان د رسنیو ته خبر ورکړی وو چې د دوی سرتیرو په قلات او سیوي سیمو کې 15 بلو سزادې غوښتون کې وسلوال وجلی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وجل شو. په دې وزارت ویان دولت وزیر پرون مشرل کوي چې طالبانو دغه مسؤول د شفق عملیاتو په ترڅ کې وجل شوی. او د ملګرو ملتونو هغه سخت قوانین په راتلونکي میاشت کې عملي کیږي چې هدف یې د ترهګرو لاسو ته د اټومي موادو د پرېوتو مخه نیول دي.
دا خبرونه لنډیز مولوی اسرار عالم مومند اوریدله. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته رابی اکرم خان کتنه کوي.
مشتک ورځپاڼه خپلې دری کلی کې پاناما اسنادو کې په پاکستاني سیاستوالو د تورونو تحقیقاتو لپاره وزیر اعظم د کم کمیشن اعلان کړی دی. په هغه له عملی کار نه دی شروع شوی. اداري وایي که یو طرف ته د کمیشن لپاره تر اوسه مشر او غړي نه دي ټاکل شوي، نو بل اړخ ته د تورونو سلسله شروع شوې ده. اداري زیاتوي د پاکستان په سیاست کې داسې کېدل غیر متوقع نه دي. خو د قومي اسمبلۍ په بحث کې کم تجویزونه ورکړی شول، نو وزیر اعظم له هغه تجویزونه یا خو تسلیمول پکار دي او یا د په یو ځای کښېني او په یو مشترکه کړنداره او یا د په اقدام اتفاق وکړي. اداري وایي په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د کورنۍ بهرنی دولت په اړه نمونه په خاص توګه شامل دي. خو صرف د وزیر اعظم په کورنۍ دا تور نه دی، بلکې په دې پاناما لیکس کې د نورو سیاستوالو او اعلی کاروباري شخصیاتو نمونه هم شته. اداري وایي که حکمرانانو ته سیره نه وي او هغوی سره درغلي نه وي کړې، نو دا ورلخه موقع ده چې نه صرف د تورونو جواب ورکړي، بلکې را روان وخت لپاره هم اقدامات اوچت کړي. اداري اخره کې لیکي هیله پکار ده چې فریقین به د سنجیدګۍ مظاهره کوي. کومې معاملاتو کې سیاست نه دی پکار، بلکې دا معاملات د نړۍ نورو ملکونو په شان د هوارولو کوشش پکار دی. جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې طوفاني بارانونو نه پس د غرونو تودې غورځېدو او سیلاب په نتیجه کې شاهراه کراکورم او دې سره تړلې لارې بندېدو له وجې د ګلګت بلتستان اولس ته د تېرو څو ورځو راسې د خوراک، دوایانو او نورو بنیادي ضروریاتو د کموالي مخه ده. ادارې وایي دا حالت د وفاقي حکومت او د مقامي انتظامیې سمدستي توجه غواړي. ادارې د مقامي انتظامیې په حق لیلي کې چې امدادي هلو څلو کې ورته مشکلات دي، یو شمېر خلک بې کوره دي او په سګونو خلک بې کوره شوي دي. د دې ترڅنګ د ګلګت بلتستان اپوزیشن ګوندونه هم شکایت کوي چې حکومت د متاثرینو په بحالې توجه نه ورکوي، خو بلخوا حکومت وایي چې اقدامات اوچتوي. ادارې مخکې لیکي د موسمیاتو محکمې پیشنګویي کړې ده چې د زیارت د ورځې نه به د بارانونو نوې سلسله شروع کیږي، کوم چې د غرونو تودې د غورځېدو او د لارو بندېدو وجه جوړېدای شي. ادارې وایي باید چې وفاقي حکومت د دې صورتحال نوټس واخلي او د ګلګت بلتستان مقامي انتظامیې مدد لپاره زر تر سره ټول ممکنه اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رایټرز خبری اژانس په رپورټ کې د چین د سینکیانګ سیمې او پاکستان ترمنځ پر څو یو شمېر تړونونو بحث کړی. رپورټ لیکي سینکیانګ غواړي له پاکستان سره اړیکې پخې کړي. بل پلو د بس فیډ په نامه یو ویب پاڼې د افغان ولسمشر د میرمنې هغه څرګندونې راخیستي چې پکې نوموړی په دې هیواد کې د میرمنو د حقوقونو یادونه کړې ده. بوریوال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
رویټرز خبری اجانس په یو رپورټ کې د چین نازک امنیتي حالت لرونکي سیمې سینکیانګ او پاکستان ترمنځ پر سویو تړونونو بحث کړی دی. رویټرز خبری اجانس په دې رپورټ کې لیکلي چې د سینکیانګ لوړپوړي چارواکي په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي وو او هلته یې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي. د رپورټ په لیکنه د سینکیانګ او پاکستان ترمنځ دا تړونونه 2 اربه امریکایي ډالر ارزښت لري، د کوم له لارې چې سینکیانګ له پاکستان سره اړیکې پخول غواړي. د اژانس په لیکنه د چین د نازک امنیتي حالت لرونکي سیمه سینکیانګ پاکستان ته د یو مهم امنیتي ملګری په سترګه ګوري. اژانس زیاتوي چې په مجموعي توګه د چین او پاکستان اړیکې داسې دي چې دوی ورته له هر موسم سره مناسبت خوړونکي وای. د اژانس په لیکنه د پاکستان او چین اړیکې د گاونډي هیواد هند او په سیمه کې د امریکا د اغیز په تناظر کې هم ډېرې مهمې ګڼل کیږي. خو د رویټرز خبری اژانس په لیکنه چین له مودې راهیسې پر پاکستان ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې پټ د سینکیانګ وسلوال وځپي. بل پلو د بزفیلډ په نامه یو ویبپاڼه د افغان ولسمشر د میرمنې رولا غنی هغه څرګندونې راخیستې دي په کوم کې چې نوموړی په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو یادونه کړې ده. رولا غنی دا څرګندونې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سیاستوالو میرمنو، فعالانو، خبری رسنیو استازو او نورو مشهورو میرمنو ته په وینا کې کړی دی. لیکنه کاږي چې رولا غنی وویل تر کومه حده چې د میرمنو د حقونو لپاره د کار کولو تعلق دی، نو افغانستان په دې برخه کې بالکل یو عادي هیواد دی. رولا غنی د یو پښتنې په ځواب کې ویلي، افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر داسې یو هیواد دی چیرې چې د میرمنو د حقونو په اړه هم سخت دریزي خلک او هم عادي فکر لرونکي خلک شتون لري. د بزفید په نامه د ویبپاڼې لیکلي چې رولا غنی دا څرګندونې د امریکا په نیویارک کې د هغې غونډې ګډونوالو ته وکړې چې په کوم کې د نړۍ د میرمنو د حقونو حالت څېړل کېده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د پکتیکا ولس له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې په جون بد کې د وژل شویو کسانو په اړه دي جدي څېړنې وشي. دوی د مشال رادیو افغان څانګې ته د جمعې پر ورځ وویل چې وژل شوي ولسي وګړي دي برید د چهارشنبې په ورځ سوی چې د چارواکو پیدا پکې اولس وسوال وژل شوي وو. په دې اړه د خپل همکار داود طپان رپورټ اورو.
د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د پیښې په وژل شویو کسانو کې د روزالدین په نوم قومي مشر چې د یوې ستونزې د هوارې په موخه جرګې ته تللی و هم شامل دی. دوی وایي چې د بې پیلوټ الوتکو په بمبار کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او د دې غوښتنه کوي چې مرکزي اداره دې دغه پیښه وڅېړي. د ګومل ولسوالۍ یو اوسیدونکی
شي محمد حسن د پکتیکا ولایت ګومنې ولسوالۍ نه، دا د ګومنې د نعمت آباد مربوط و چې هلته یو بازار ده او دا بازار سره نژدې شاخوا کلي دي او کورونه دي او دا خلک په خپله معامله کښې خپل یو مشکل وو، د هغې معاملې دپاره تللي وو، مشران وو، بعضې کشران وو، جرگی تکلیل و واپس جرگی جراسل دا هم نور بانی شوی دا دی معاملی و دی مشکل دی حال دی پار اتلالی و دا روز دن نمیدو دی کاتوکشنو دی قوم دا دی سر اخبار دری تلو نفر ساتون کی و او دا نور نفر چی کول لبازرار دا خورو تتلالو همو گشتن دارا چی رو دا غد لدی خلقو سر ظلم شوی دا نرواس شوی دا باید ایحات را ولی دل شی دا سیاسی جمهوری ایحات را شی دی وزارت دفاع ایحات راشی دی وزارت داخله راشی او دا خبر حقیقت ته ورسی
په مشرانو جرګه کې د پکتیکا د خلکو استاد جمعدین بیانواله مازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیخه کې وژل شوی کسان ملکی وګړي دی وایي ولایتي چارواکو پرته له معلوماتو ویلي دي چې وژل شوی وسلوال طالبان دي
دغه خلک ملکی خلک دي قومي خلک دي د بانزو او د کتلزو په خپل مان کې په غره باندې دوا واقع دی شي که مصالح وي د هغه خلک چې نه طالب که چیرې په صلاحیته حیات مقرر نه شي نو دغه خلک پی تر کابل پورې دغه لریون به مره کي رئیس جمهور سره به ویني د پارلمان په دروازه کې به هم درېږي نو په دانې باید د پکتیکا محلي اداره او نظامي اداره باید سره کتنه وکړي او د خلکو غوښتنې ته غوږ ونیسي
نوموړی زیاتوي که چېرته له مرکزي حکومته باصلاحیته آیت سیمې ته د پیښې د پلټلو په خاطر ونه لیږل شي دوی به د ولسونو تر څنګ په مظاهرو لاس پورې کړي او خپل غږ به تر امنیت شورا ولسمشره ور ورسوي د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې مال غبرګون ښیي او د آیت غوښتنه کوي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دې ولایت په نعمت آباد سیمه کې بې پیلوټه الوتکو ولس تنه ووژل ولایتي چارواکو کول چې وژل شوی ټول وسلوال دي
د داوود تپان ریپورت مو اوریدلې د جنوب وزیرستان سوانانو وبخښي یو بل ریپورت ته به راسو بیا بل دی ورسته یو د جنوب وزیرستان په اړه ریپورت واورو د آسیا پرمختیایي بانک پراختیایي بانک وایي افغان کارګرانو او قراردادیانو ته د زیاتې ګټې ورکولو به د ټاپي پروچې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي د دې بانک یو سلاحکار هیله څرګنده کړې چې د 2000 میلادي کاله به د ټاپي پروژې په وړاندې پرتې ستونزې له منځه ولاړې شي دا پروژه د افغانستان په ډیرو ناکرارو سیمو لکه هلمند کې تیرې شي نور جزیات د فرشتې جلال سي په ریپورټ کې
د آسیا د پراختیایي بانک یو چارواکي پرون وویل چې د امنیتي ستونزو د لرې کولو لپاره باید دا ضمانت وسي چې د افغانستان خلک او افغان قراردادیان مالی ګټه ترلاسه کولای سي د ټاپي نلیکه به چې 1814 کیلومتره پلان سوي د ترکمنستان طبیعي ګاز د افغانستان او پاکستان لارې هند ته ورسوي د ګاز د نلیکې پر دغه پروژه 10 میلیارد ډالر لګیږي په دې پروژه کې د شاملو هیوادونو استازو تېره اونۍ موافقه وکړه چې لږ تر لږه 200 میلیون ډالر د دې پروژې لپاره پر څېړنو او انجینري پروګرامونو ولګوي دا نلیکه به هر کال د ترکمنستان د ګاز له سیمې ګلکنیشه لږ تر لږه 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز تر هند لیږدوي خو د نلیکې یوه برخه باید په هلمند کې چې امنیت یې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله ډېر خراب دی تېره شي او دې مسالې د پروژې د عملي کولو کار له ګواښ سره مخامخ کړی دی د آسیا په پراختیایي بانک کې د مرکزي او لویدیځې آسیا د برخې سلاحکار شان او سولوان رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دا ټاپي پروژه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې تیریږي خو که چیرې عملي سي په ټوله سیمه کې به د همکارۍ یو بې ساری او ستر مثال وي شان او سولوان وویل د آسیا پراختیایي بانک له نورو پراختیایي پروژو زده کړه کولای سي لکه افغانستان ته د ازبکستان د برېښنا لیږدول او بلخ ته د ریل ګاډي پټلۍ غځول وسلوان وویل چې د ټاکلي مهالویش پر اساس د ګاز د لیږدولو دغه نلیکه باید تر 2000 میلادي کاله فعاله سي او د بریالیتوب اساسي لاره یې افغانانو ته د کارونو ورکول او د هغوی اقتصادي ملاتړ دی د نړیوال بانک دې سلاحکار زیاته کړه چې په ټاپي پروژه کې افغانانو ته کار ورکول او د بهرنیو قراردادیانو پر ځای پر افغاني شرکتونو اعتکابه د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت او بریالیتوب لپاره ډیر مهم وي شان او سلمان له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي آسیایي بانک کولای سي چې دا پروژه په دوو یا دریو برخو وویشي او بهرنیو قراردادیانو ته یې وړاندې کړي خو موږ غواړو چې دا پروژه په کوچنیو برخو وویشل سي څو افغان قراردادیان په دې توان ولري چې رامخکې سي او د ترلاسه کولو لپاره یې رقابت وکړي ترکمنستان په ټوله نړۍ کې څلورم هیواد دی چې زیات طبیعي ګاز لري دا هیواد غواړي چې د خپل ګاز د صادراتو لپاره پر روسیه اتکا کم کړي اشقابات په دسمبر کې پر خپله برخه کار پیل کړ خو افغانستان پاکستان او هند تر اوسه د ټاپي د نلیکې په اړه عملي کار نه دی شروع کړی
فرشته جلال زیو د جنوبی وزیرستان ځوانان په غیر حکومتي ادارو کې د نوکریانو غوښتنه کوي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د خیبر پښتونخوا گورنر پر هغه حکم عمل نه کوي په کې ویل شوی وو چې غیر حکومتي ادارې دي په نوکریانو کې ترجیح ځایي خلکو ته ورکوي. په دې اړه له ډیر اسمل خان سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په تعلیمي لحاظ پوره د سلي وزیرستان ځوانان ویایي چې میژا حکومتي ملازمت خو خود نه مونده وو چې په دغه ایجنسي کښې په 15 غیر حکومتي ادارو کښې هم دوی د دغې حق نه بې برخې ساتلې شوي دي. حالانکه په دغه بارې کښې د پښتونخوا د گورنر او د فاټا سیکرټریټ د چارواکو له طرفه جاري کړي شویو امرونو کښې صفحه لیکلي شوي دي چې په غیر حکومتي ادارو کښې بعد د نورو سیمو په ځای مقامي قبایلي امیدوارونو ته ترجیح ورکولی شي. په دغه برې کښې د سویلي وزیرستان د بېروزګاره ځوانانو د تنظیم یو مشر امان الله ویایي
چارټر آف یو این سی کې ماده دغه مطابق چې په کومه علاقه کښې کومه این جی او چې د یغه مقامي خلک برتی وکوي او په دا نه علاوه چې کومه د غیر مقامي افرادو چې کومه په هغه علاقه کښې چار نه کوي چې په کومه علاقه کښې حکیم این جی او چار کوي. په دغې کښې 80% چې کومه د غیر مقامي خلک
یو بل ځوان عصمت الله دغه خبرې په دا رنګ مخشې بیایي.
پټا سیکرټریټ تیر کال 12 مئی 2015 باندې یو لیټر ایشو کړی و چې سورا ایجنسی دی پدا شو سورا ډونر فنډډ پروجیکټ سی پدا شو هغې علاقې هغې ایجنسی والا لوکل کسان خپل جابس پشې کوي. نو دا مطالبه هم دی مش چې فوري طور باندې دا غیر مقامي خلک دا برطرف شي. تقریبا 80% په هر این جی او شې نان لوکل خلک ته چې میرټ باندې برتی وشي کوم قسم پوسټ وي دغه اسامي ده په اخبارات شې اشتهار این جی اوز حوالے سره دغه پر ټیسټ انټرویو انعقاد کیږي اکثر په پشاور په اسلام آباد شوی نو هغه ډی خان پټنګ شې جوشي.
د سویلي وزیرستان یو چیف سردار علي وزیر هم د دغو ځوانانو په لور ریدای
میش د خلک تعلیم شته خو ورسره جبینه یې نشته. نو دا یوه بل زیوتای کیږي ها کنه چې تو به کورا کو به یورا د کو به وطن د کو خو ورسره چې د تو حق وي هغه ته وینې په خپل وطن کې چې هغه په بل باندې خوري. فاټا سیکرټریټ چې کوم خلک ته زه اته ریکوست کړ چې د میش
د بیروزګار ځوانانو دغه غوښتنه مې چې د سفران د قائمه کمیټه ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود ته مخښې کړې هغوی وویل
اکثر روسي هم دا هم د دغې کوم د بیروزګارۍ د ختمولو دپاره روسي چې کوم مقامي خلک دی دا د لګېږي چې څوک ځون لګول غواړي د غیر وطن والا د میږ وطن سره تاګه دا خو د میږ د بیروزګاري دو د دغې د نه ختمولو دپاره یو بل سازش دی. دا خلک مې نه پوهېږي چې ویره دومره زورور دي چې دی د ګورنر خبره نه مني. د دغه ځوانونو د دغه مطالبې او میږ بھرپور دفاع هم کوي تر اخره وخته پورې چې دی ته هم دا حق ورکړی نه وي انشاءالله تعالی دا مسله میږ تجدي نه.
دغو ځوانانو دا غوره هم وکړه چې قاضي موارو حکومتي چارواکیو د دوی په ږغ غوږونه ونه ګرول دوی به یې بیا د دفترونو په مخامخ احتجاجي پالتۍ ووهي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان.
دا خو د جنوبی وزیرستان د باسواده ځوانانو غوښتنه چې دوی ته دي په غیر حکومتي ادارو کې نوکری ورکړل سي. خو بل خواته بیا هغه زده کوونکي چې په 5 او 8 جماعت په کلنی امتحانو کې ښه او غوره کارکردګي ښکاره کړې وه هغو ته پرون د خیبر پښتونخوا گورنر په کور کې د گورنر اقبال ظفر جګړه انعامونه او سندونه ورکړل. د دې وروسته د بېلابېلو قبایلي ایجنسیانو سره تعلق لرونکو د غزده کوونکو له مشال ریډیو سره خبرې وکړې چې راځئ ورته غوښتو.
زما نوم دی مصلح الله د باجوړ ایجنسی اوسېدونکی یم او ما به د باجوړ ایجنسی کې تړ پوزیشن واغستو د 5 کلاس کې. زه یو دا میسج ورکوم چې پخوا به د پښتنو سره چې د پښتون تصویر به ونی یا ټوپک به وسو نو اوس دنن چې نن سبا د پښتون تصویر یې د هغه سره قلم دغی او درې شیان دنیا بدله یو قلم یو کتاب یو سټوډنټ.
زما نوم ضیاءالاسلام دی د باجوړ ایجنسی یم په کلاس 5 کې سبق وایم او زما دا خواهش دی چې دوی موږ ټول خوش کړون ته خې او هلته موږ ته سهولتونه نشته دی استادانو کمی دی او واړه ډېر د 1100 تعداد دی په جیبې زګۍ کې او درې استادان ایله دي چې چا سبق وو که نه هغه ډېر کامیاب دی. بس
اصل جمهوریت یم په 8 کلاس مې اوس پاس کړو 8 کلاس کې چې موږ بچۍ بې پړه ریښې وو الحمدلله. یوه خبره درخواست کوو چې موږ چې کوم سکول دی که نه هغه مډل سټاپ پرای صرف پخه کې اوس ضرورت ته چغه همو ته شو نو موږ خوشاله کنو
زمانو محمد عامر دې زه د کورمی جنسي تعلق لرم او زه د ګورنمنت های سکول بدامه کې سبق وایم کدا غرنګ فیسیلیټیز موږ زرا کړ شنو ان شاء الله موږ پاکستان ډیولپمنٹ کې ډیر کار ان شاء الله کارکردګي بدا کو
زمانم جی عاطف الله دې د خبر جنسي تعلق لرم د ګورنمنت های سکول نمبر 2 پاروس کالم زمون کې لونه ونه شول د دهشتګردي په وجه فند منظور شوی و خو دوی مونږ ته سپورټ شار نه کړو دوی ته به مرکزي حکومت ته پکار دي چې مونږ ته کال کې باقاعده د کیل ټایم راکوي
زما نامه د بیبي نادیا کورم ایجنسی نه راغلی یم او ما یې نوم را حاصل کو دویم پوزیشن کې راغلی یم جناکو تعلیم ډیر ضروری دی سهار وي جینې ته تعلیم حاصل کوله
زه د کورم ایجنسی نه یم زه پنځم جمعت کې او د سر انعام حاصل کړلو او زما د مور پلار او د انیا او نیکه نتیجه ده چې زه په خپل انعام کې راغلی یم نن ورځ زما خوشحالي ده زه هم ډیره خوشحاله یم نو تعلیم سواکو نو خوشحالي به راشي او د امن به راشم نو سکون به راشي نو تعلیم پکار ده ډیر ضروری دی
دا د قبایلی سیمو ځینې زده کوونکي چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې او سمزو یو بل رپورټ او د سعودي عرب د غپلان پاړه چې د مخبه په دغه هیواد کې مشتو بارنیانو ته د تل لپاره د اوسېدو سهولت ورکول کېږي دا پلانونه چې حکومت تمه کوي کلنۍ لس عرب ډالر به ترلاسه سي د اقتصادي اصلاحاتو د برخه ده ملیحا مرزاده د خلیج ټایم رسپانی د رپورټ مهم ټکی وړاندې کوي
خلیج ټایمز رسپانه لیکي په سعودي عرب کې اوسېدونکو بهرنیانو د مرستیال ولی عہد محمد بن سلمان مرستیال وزیر اعظم او د دفاع وزیر هغه پلانونه ستایلي دي چې لمخې به هغوی ته د امریکا د گرین کارت په شان په سعودي کې د مستقل رهایش سهولت ورکول کیږي په دغه سلطنت کې خواوشا لس ملیونه بهرنیان اوسېږي محمد بن سلمان له بلومبرګ چینل سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د گرین کارت په شان نظام او هغه پلان چې کار ورکوونکي یا کفیلان به د ټاکل شوي رسمي حد نه زیات بهرنیان اخیستل شي ورسره سعودي لس بلیونه ډالر ترلاسه کولی شي په سعودي عرب کې د مزدورانو کمیټې فیډریشن مشر ندال رضوان د ډیلی او اوکاس سره په خبرو کې وویل تمه لري چې د نوي نظام د عملي کولو لپاره یو خپلواکه اتارټي جوړه کړل شي دغه په خبره د کابینې لاندې جوړه شوې اتارټي به د نظام عملي کېدلو څارنه کوي دی وایي دغه نوی نظام به ډېرې اقتصادي او ولسی ګټې ولري بهر ملکیان به هم د سعودي عرب د وګړو په شان د زکات په ګډون ټکسونه او د بیمې پیسې ورکوي د دې سربېره دوی به کولی شي چې د جایداد مالکان شي او یا د تجارت کمپنیو او د خدمتونو ورکولو شرکت وچلوي په سعودي عربو کې میش یو پاکستانی تاجر رسپانې ته ویلي دا یو مثبت ګام دی او ډېرې ګټې به ولري ځکه چې بهر ملکیان به د تجارتونو لپاره دغه سلطنت ته مخه کوي رسپانې لیکي دغه پلان د سعودي عرب اقتصادي اصلاحاتو ته یو پیکیج برخه ده چې غواړي د تیلو نه علاوه د ګټو په نورو ذریعو توجه ورکړل شي د ګرین کارت سیستم په شان له دغه نظامه پیدا کېدونکو لس بلیون ډالرو سربېره به نورې لس بلیونه ډالرې د کار لپاره د اضافي بهرنیانو اخستو په سر د لګول شو فیسونو نه ترلاسه شي رسپانه لیکي محمد بن سلمان په مرکه کې د دغه نظام په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی
د خلیج ټایمز رپورټ وو چې ملي امرزاده وړاندې کوي د پاکستان ډان رسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د کمزوري عدالتي نظام له کبله ړومبي پوځي عدالتونه جوړ شول او اوس جماعت الدعوه ډلې په لاهور کې خپل عدالتونه جوړ کړي دي خو د دې باوجود داسې ښکاري چې په پاکستان کې ستر عدلیه یعنی سپریم کورټ او قانون جوړونکي دا نه مني چې ګنې د دې هیواد په عدلیه کې د بشپړ اصلاحاتو راوستو اړتیا ده د مقالې نور مهم ټکي به له اصرار علم مومند واورو
دان وسپانه په خپل ادارې کې لیکي په یو هیواد کې د کمزوري عدالتي نظام لوج اکثره متبادل غیر آئینی او غیر قانوني نظام رمخته کیږي دا څه خارجي په پاکستان کې ستر عدلیه او قانون جوړون کې دانه مني چې ګینې د دې هیواد په عدلیه کې د بشپړ اصلاحات او راوستو اړتیا ده او هم له دې وجې د دې هیواد ولس او ریاست دا مهال د یادې عدلی د متوازی او غیر قانون انصاف نظام سره مخ کیږي د یو وشتم آئینی بدلون په نتیجه کې پوځي عدالتونه جوړ شول چې دارنګ ترګرو ته یې سزاګانې ورکړي خو دغه عدالتونه له آئینی پلوه ښه نه ګڼل کیږي اوس د ټولنې یو متنازعه برخه د مسلو حل په خپل راوباسي ورسپانه لیکي د رپورټونو له مخې په لاهور کې سغدریزه ډلې جماعت الدعوه په خپلو مرکزونو کې عدالتونه جوړ کړي او خپل قاضیان یې پکې لګولي دي کوم چې د ولسي خلکو پر ضد مقدمې چلوي کېدای شي دغه کار شوی وي ځکه چې په لاهور کې د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې یو مشر وایي چې دوی ته د دا قسم عدالتونو په اړه هیڅ معلومات نشته او کچرې ولس ورته په دې اړه شکایت وکړو او ثبوتونه یې ورکړل نو پنجاب پولیس به ردي عدالتونو پر ضد ضرور ګامونه پورته کړي. اداریه په پنجاب پولیسو طنز کوي او وایي چې د پنجاب پولیس د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې دومره مصروف دي چې په لاهور کې د جماعت دعوا لخوا د قایم شوو غیر قانون عدالتونو بندولو ته هم اوزګار نه دي. دان وسپاڼه په خپله اداریه کې لیکي ساده خبره دا ده چې د جماعت دعوا عدالتونه دې زر تر زره بند کړل شي او د دې لپاره د خلکو لخوا د شکایتونو او ثبوتونو وروړو هیڅ ضرورت نشته ځکه چې هیڅ یو تن یا یوه ډله نشي کولی چې په خپله خوښه عدالتونه قایم کړي. یادې ډلې دغه تورونه رد کړي خو د ادارې په خبره مسله د جماعت دعوا په رسمي وضاحت کې ده. خبره دا ده چې دا قسمه غیر قانون عدالتونو جوړولو هیڅ قانوني جواز نه جوړیږي. یوازې هغه عدالتونه د خلکو فیصلې کولی شي کوم چې د دې هیواد ریاست جوړ کړی وي. نو باید چې په لاهور کې د یادې ډلې لخوا جوړ عدالتونه زر تر زره بند کړل شي.
دا خو د ډان ورځپاڼې ادارې چې له اسرار الله مومند مو اورېده د پاکستان بیا ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په ادارې لیکلې ده. هغه بیا وایي چې په پاکستان کې د ریاست په ټولو ادارو کې اداري فساد یا کرپشن یوه لویه ستونزه ده او تر څو پورې چې دغه اداري فساد یا کرپشن جرړې نه وي پرسوي دا ستونزه نشي هوارېدلی. شاهین بنیرای به بیا د دې مهم ټکی وړاندې کړي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د قامی احتساب د بیورو سره په کرپشن کې د ککړو خلکو بې شمېره فایلونه پراته دي. پاکستان په نړۍ کې یو د هغه هیوادونو نه دی چېرته چې په قامی ادارو کې د کرپشن کچا ډېره لوړه ده. د حکومتي نظام چلول نه راواخله تر مدني ټولنو کاروبار او د انصاف په نظام کې کرپشن یوه لویه ستونزه ده. ان تر دې چې سفارتي ادارې هم د دې ستونزې نه خلاصې نه دي. د احتساب په قامی اداره هم دا شک کیږي چې دا د سیاسي مداخلت ښکار کیږي او دغه هم د کرپشن یو قسم دی. دا وخت قامی احتساب بیورو د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې د ځینو چارواکو نه پوښتنه کوي په چا چې د ځمکو د غیر قانوني الاټمنټ په حواله د 2 بلیون روپو د غبن تور دی. دغه شان د خیبر پښتونخوا د صحت د څانګې د سیکرټر په اړه هم پلټنه کیږي. د چا په اړه چې ویل کیږي چې قامی خزانې ته د 14 ملیون روپو تاوان رسولی دی. په عین حال کې د بهرنیو چارو د وزارت د ځینو چارواکو په اړه پوښتنه کیږي چا چې په بهر هیوادونو کې د سفارتونو د ځمکو په خرڅ کې په ملیونونو روپۍ پټې کړې دي. ورځپاڼې پوښتنه راوچته کړې ده چې ولې کرپشن په ډېرېدو دی او د دې د مخنیوي لپاره په ریاستي کچا څه کیږي. ورځپاڼې لیکلي دي تر کومه چې د کرپشن علتونه نه دي معلوم شوي د احتساب د قامی بیورو کار سرته نه رسي.
شاهین بنرایو په خبر ایجنسی کې خلک وایي چې د انګریزانو د وخت نظام اف سی آر لامل بې ځایه ضرور کیږي او د یو کس په سزا ټولې قبیلې ته ورکول کیږي او دغه نظام خلک د ځاني او مالی زیانونو سره مخامخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې نور دې دغه نظام ختم کړي سي. په دې حقله نور تفصیل د سیمې څخه د مشال خبریال فرهاد چنواری راکوي.
د خیبر جنسی خلک وایي چې د اجتماعي ذمهواري قانون نه ډېر تنګ دي او اوس هم د یو تن ملزم په سر کې پولیټیکل انتظامیه ټوله قبیله زوروي. د لواړګي یو تن قیوم پردی مشال ریډیو ته وایي چې اف سی آر د خپل جایداد نه محرومه کړ او ډېره موده یې په حوالاتونو کې تېره کړه.
دغه اف سی آر په زور باندې د یو زوړ سنیټر و د موږ د خیبر د الکا 45 هغه د مونږ د دغه اف سی آر په زور باندې د ربونو روپو جایداد په خبر کې
صدارو ونیوم او په حوالات کې بند کړم.
بس کیس یو و کی تورخیل هغه چې وکنه بس بیا پاکی غون تورخیل نسین دغه نه په کور غناب کور دی چې څوک وری داتو کی چې ماغه کاس نسی غنا نو ماغه دم محسوس اول مور چې دا قانون نو سمون پاند انګریز مسلط کړه دا کور دی چې ختم شي زړ ډیر زیات خپاش ونګنه چې سټوډنټس را دا 40 اف سی آی کې دا کور کیږي نو باقی نور خلکو خبر څه غوین.
او د خیبر ولی خیل یو تن ځوان شاهد پردی د اف سی آر په حق لخ خپل احساسات سداسي شریک کړل.
د ایف سی آر په وجه سره چې دی کنه مونږ بالکل بس نور نشو برداشت کولای.
په 2011 کال کې د پاکستان پیپلز پارټۍ د حکومت په وخت په ایف سی آر کې اصلاحات وشول او پولیټیکل چارواکو ته وویل شول چې د یو تن ملزم په سر کې با ټوله کې بلا نه رانیسئ، بلکې یوازې د یو ملزم د کورنۍ غړي بنیسئ او ملزم به په څلیرشت ساعته کې دننه عدالت ته وړاندې کوئ. خو د خیبر خلک وایي چې تر اوسه دغه اصلاحات نه دي عملي شوي. بل پلو بیا د پاکستان وزیر اعظم په دې وروستو کې د فاټا د اصلاحاتو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې ده او تر اوسه یې د باجوړ، مومندو، شمالي وزیرستان، کورمې او رګزو او د خیبر ایجنسۍ دورې کړې دي او د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلون په اړه یې د خلکو رایې اخیستي دي. خو بیا ځینې قومي مشران د زوړ نظام د برقرار ساتلو په دریځ کلک ولاړ دي او د ایف سی آر نظام دفاع کوي. خو دغه کمیټي وایي چې د قبایلي ولس د رایې راغونډولو نه پس به د دوی په خوښه د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلون په اړه کومې حتمي نتیجې ته رسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.